درنو دوستانو السلام علیکم ز اجملند مو د اساده رډیو په دیخ پرونه کې مو هرکلی کوم. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وای چې پر دې هواد د روسیې د یرغل د برید په لومړی شیبو کې شاوخوا 40 اوکراینان وژل شوی دی او لستن نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینانو یو وخت چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد په دفاع کې مرسته وکړي. هغه وویل څوک چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو هیله لري دوی ته به وسلې ورکړل شي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل، په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له $100 پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم په نړیوالو بازارونو کې په 100 کې 9 لوېدلی دی. په اوکراین کې پر پوځي اهدافو د روسیې له لوري د بریدونو د پیلېدو په افغانستان کې هم اندېښنې او عکس العملونه راپارولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری خلاف دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د افغانانو په توګه چې له جګړې اوږده او سخته تجربه لیدلې ده، د هر ډول جګړې او د نورو پر خاورو د تیری او تجاوز خلاف دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. او د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه یو وار بیا اندېښنه ښودلې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. د دې خبرونو په تفصیل سربیره په دې خبرونه کې همدارنګه د اوکراین پر وروستي وضعیت نور اپډیټ معلومات او ریپورټونه لرو. د سیمې له یو سیاسي څېړونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره د اوکراین د وروستي کړکیچ په اړه مرکه هم لرو. او همدارنګه د خبرونې په بله برخه کې بحث لرو چې هغه هم د اوکراین پر مسایلو باندې راڅرخي.
څومره چې دغه کړکیچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې
دا بحث سربیره د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې هم د اوکراین کړکیچ او دا چې پر افغانستان به څه اغیز ولري دا د ځینو اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار مهال په یو تلویزیوني وینا کې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو اعلان وکړ او ویل چې مقصد یې د ولس خوندیتوب دی. د په وینا ولسمشر پوتین ویل دا ګامې د اوکراین لخوا د ورپیخو خطرونو په ځواب کې پورته کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ ګڼو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین پر اوکراین یرغل یا د اوکراین اشغال غندلې دي. تفصیل لا داود خټک.
призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой.
دا غږ د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن سهار یې له یو نامعلومه ځایه په ټلویزیون وینا کې په یوکرین د پوځي برید اعلان
وکړ.
پوتین په اوکرایني پوځ غږ کوي چې وسله وغورځوي او خپل کورونو ته ولاړ شي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوکرین د روسیې د برید په جواب کې سخت غبرګون څرګند کړي او ویلي دي چې ولادیمیر پوتین په اوکرین د حمله سره نیغ په نیغه د اغه هیواد د بقا حق په نخښه کړی دی. په اوکرین د روسیې حمله کې یو خوا د نړیوال ټولنې خبرګونونه راپارولي، نو بلې خوا ته په مشرقي یورپ کې د جنگ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. په اوکرین د روسیې د حمله د اعلان سو خروستو په پلازمینه کیف کې د ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. رویټر اژانس ته د کیف اوسیدونکو تایید کړي چې هلته یې چاودنې اوریدلي او د پلازمینې له هوایي ډګر سره نږدې هم ډزې اوریدل شوې دي. البته هلته د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه معلومات نشته. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې د فبروري په 23مه به د خپل هیواد ولست وینا کوي. جو بایدن په ټویټر باندې لیکلی چې د فبروري په 25مه د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې جی ول مشرانو او خپل ملګرو سره غږیږي او په روسیې به سخت بندیزونه لګوي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې مشران هم نن یعنی د پنځشنبې په ورځ په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشریزه کې له روسیې سره د چلند د څرنګوالي پر راتلونکو اقداماتو بحث کوي. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل د غونډې د وربللو پر مهال ویلي چې په زور او جبر د پولو بدلول په یو یشتمه پیړۍ کې هیڅ ځای نه لري. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې په اوکرین کې وار لمخه یو میاشتنی بیړنۍ حالت دی. د اوکرین په دوو شرقي سیمو کې وار لمخه له 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش خبرداری ورکړی چې نړۍ د خطرې له یوې شیبې سره مخامخ ده. بل پلو زرګونه روسی فوزیان د 2021 کال له پای راهیسې له اوکرین سره په پوله ځای پر ځای ول چې له وجې د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې زیاتې شوې وي. امریکا په بیا بیا ویلي ول چې روسیا په اوکرین حمله کوي، خو روس ویل چې پر هغه هیواد د حملې نیت نه لري. البته په ناټو اتحاد کې د اوکرین د نه شاملولو ترڅنګ د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوله چې امریکا رد کړي وه. اوکرانی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې د حمله وروسته له خپل ملګرو هیوادونو څخه د پراخ او څرګند لاتړ غوښتنه وکړه.
دوستانو د داود خټک په ریپورت کې مو تر اوسه پورې هغه څه چې په اوکراین کې پیښ شوي دي د روسیې له اشغال او یرغل وروسته واوریدل. تازه صورتحال څه دی او دا مهال نوې خبرې څه دي؟ دا پیښه شیبه په شیبه بدلیږي. زما همکار احمد شیبر موضوع تعقیب کړی دا په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، تازه خبرې د اوکراین د اشغال په تړاو څه دي؟
مننه صاحب، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا شیبه مخکې وویل چې پوتین د ټول اوکراین د نیولو لپاره پراخه حمله پیل کړه. د ده په وینا د اوکراین سولهییز ښارونه تر برید لاندې راغلي دي. کولیبیا زیاته کړه چې اوکراین به د ځان دفاع وکړي او دا جګړه به وګټي. اوکراین پر نړۍ هم غږ وکړ چې د پوتین د تیری مخه ونیسي او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړۍ باید دستي لاس په کار شي. له اوکراین راپورونه ورکول کیږي چې هلته دفترونه تړل شوي دي، پانتونونه بندې، ښوونځي تړلي دي او دولت خلکو ته ویلي دي چې له کورونو راونوځي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په دغه هیواد کې بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې ولسمشر پوتین د جګړې لار خپل کړه او دا جګړه به د ډیرو انسانانو ژوند واخلي. د ښاغلي بایدن په وینا روسیه د دې ناورین مسؤوله ده. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې واشنگتن به له خپلو متحدانو او شریکانو سره په ګډه روسیې ته ځواب ورکړي. بلورته ډیپلوماټانو تازه خبر ورکړ چې ناټو سبا په بروکسل کې د غړو هیوادونو د مشانو غونډه رابللې ده او د روسیې له لوري به د اوکراین د اشغال په خاطر د نویو ګامونو په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وان دیر لین ولسمشر پوتین مسؤول بله او ویل چې پوتین اروپا ته جګړه راوړه. اورسلا وان دیر لین زیاته کړه چې له اقتصادي پلوه به روسیه وځپي او پرې به نشتي چې اقتصادي ظرفیتونه د روسیې لوړ شي او مډرن شي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل بیا وویل چې له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته تر بل هر وخت اروپا لپاره تیاره شیبې دي او اروپایي ټولنه به په ډېر دقت ځواب ورکړي. د ناټو د روسي بریت په خپل ویپانه کې هم خندلې دی او دا جګړه پاراونکې بللې ده. ناټو په ورته وخت کې د اوکراین گاونډي بلاروس خندلې دی چې لدی بریت زمينه برابر کړې ده. څو ورځې مخکې تقریبا دوی ونې مخته بلاروس ته روسي 1500 پوجان واستول او اعلان کړی و چې هلته به پوځي تمرینات ترسره کړي، خو بیا دا پوجان له بلاروس ونه وتل. ناټو په ویپانه کې دا هم لیکلي دي چې د واشنگتن د تړون د 5مې ماده ته ژمنه ده. په دې ماده کې راغلي دي کچرته د ناټو په کوم غړي هیواد بریټ وشي دا معنی لري چې د ناټو په ټولو غړو هیوادو حمله شوي او باید جواب ورکړل شي. البته یوکراین د ناټو غړی نه دی. د سویډن سرتیاسم د دغه هیواد دفاع وزارت ته لارښوونه کړې ده چې سمدستي چمتو شي او هر راز چې کیږي د اوکراین ننګه وکړي. د پولنډ ولسمشر بیا په اوکراین کې د سمدستي عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې روسیه دې د انسانیت په خاطر له اوکراین ووزي. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون د یو ټویټ په کولو سره په اوکراین کې د روسي برید غندلی دی او ویلی دی چې سمدستي د هلته پوځي عملیات ودرې شي. د جرمني دفاع وزیر بیا ویلی دی چې لا کرستن لامبرخت ویلی دی چې لا هم د ډیپلوماسۍ وخت نه دی تیر، باید خبرو ته روسان کښېني او خبرې وکړي. چین بیا یو څه نرم دریس خپل کړی دی چې د اوکراین د کړکیچ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل باور لري چې د ټولو خواوو قانوني امنیتي اندېښنو ته به درناوی وشي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هوا چیننګ د یو بهرني خبریال دا خبره رد کړ چې په اوکراین کې د روسیې هڅې مداخله ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې ټول لوري باید وضعیت پسې کړکېچن نه کړي، له احتیاطه کار واخلي. خو چین په ورته وخت کې په کیف کې د خپل سفارت اتباعو ته ویلي دی چې بهر راونوزئ او که چیرته کوم عاجل ضرورت و خامخا د موټر په سر باندې د چین بیرغ ودروئ چې تر برید لاندې رانه شي. او انصب د اقتصاد له پلوه پولنډ ته د روسیې د ګازو صادرات توقف شوي دي، درېدلي دي. د روسیې د روبل ارزښت تر بل هر وخت راټیټ شوی دی. د تر برید وروسته نن د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت 9.6 ته راکم شو. تر حملې مخکې یو ډالر شاوخوا 70 روبل کېده. او د اوکراین مرکزي بانک اعلان کړی دی چې بانکي سیستم عادي فعالیت کوي خو د بانک کارکوونکي بانکونو ته نشي.
ډیره مننه شبر صاحب چې په دې اړه تاسو معلومات را سره شریک کړل. اوریدونکو ته ژمنه ورکوو چې موږ په اوکراین کې د روسیې د یرغل او پر اوکراین د روسیې د پوځي برید مسله په خپل ټولو خبرونه او همدارنګه زموږ په آنلاین نشراتو کې څارو، تعقیبوي او وخت په وخت اپډیټ معلومات ورته وړاندې کوو. وروسته په خبرونه کې د اوکراین په کړکیچ باندې د سیاسي چارو لښنون کې او همدارنګه سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه لرو. او لکه تاسو چې د بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه بیان کړل، موږ د افغانستان او په ځانګړې توګه د طالبانو د حکومت عکس العمل قضیې ته څه دی دا موردونکو ته وړاندې کوو. خو اوس یوه لنډه خبرتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو واوري. په اوکراین کې څه روان دي؟ نړیواله ټولنه او نړۍ به کومې خواته بوزي؟ لویدیځ امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه به د اوکراین څومره ملاتړ وکړي؟ په دې موضوعاتو عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو لښنونکي او سیاسي فعال افراسیاب خټک سره مرکه کړي. دا مرکه به واورو.
چې دا اوس کم ولادیمیر پوتین ایران وروسته چې یوکرین ته باندې باقاعده حمله شوې ده، نو ستاسو په خیال باندې دا داسې یو وړوکی دغه دی که نه؟ ستاسو په فکر باندې دا به پوره یوکرین چې دی هغه رالاندې کړي؟
ارزاده چې اول خپل غوړې دی بینو پامی هم تاسو وایم اړه تاسو وایم څور زما خما چار سده کې بل ذاتی رفتہ خبرې کولې. نو ما خلکو ته وی مورته زمونږ پښتنو په پخوا چې پوجرو کې راستو نو مجلس په چګولو چې زلزلې براغلې نو دی وی چې دنیا دی وای په خر ولاړه ده او دا وای دا دنیا چې یو خر نه بل خر ته اړي نو دنیا خوځي. نو نن دنیا کې هم داسې دی چې داسې بارومیږي چې کوم د دنیا کې د طاقت توازن دی په دې کې بدلون را روان دی. یو طرف ته امریکا او یورپ ته خصوصا برتانیا او کینیډا او آسټرالیا غوړي ملکونه دي، او بل طرف ته بیا روس او چین دي. نو روس او چین چې دي دا چین خو د طاقت نوی مرکز دی، اقتصادي ابر قدرت دی، او روس چې دی هغه فوجي ابر قدرت دی. نو روس او چین ورته لاس یو کړی دی او افغانستان هم چې دا وتلو. دنیا چې دا اوس په دې وخت کې ډېر شدت سره کثیر القطبي ده، ملټی پولر چې ورته وایي کثیر القطبي. او دا کثیر القطبیت چې دی کې د وړو ملکونو ته ډېر لوی مسلې پیښې شوې او پیښېږي، بلکې افغانستان ته پیښه شوه یا یوکرین ته اوس پیښه شوه. دا تاسو چې وایي سوال وکړو دی کومه زده ارزو کومه چې ما اندازه داسې ته سره ویل ګرانه خبره ده. دا خو به روسیې په هغه ته پته خو چې سړی ورته بار نه ګوري. نو داسې ښکاري چې روس په شاید چې یو خو بدا چې ما خیال چې کوشش بدی چې که رژیم چینج که په یوکراین کې داسې رژیم چې د اوس مغرب دوسته رژیم دی چې که دا بدل شي نو روس دوسته رژیم راشي نو شاید چې دا جنگ بند ودرېږي.
او دې کې خټک صاحب سوال اوس دا دی چې د نړیوالو چې کوم غبرګون دی په تېره بیا د یوکراین سره چې ولاړ دی، امریکا او یورپ هغه ساس په خیال باندې د جنگ ته ور دنګلای سي عملا کنه بهر ځخه به فشار اچوي په ډیپلوماټیکو لارو ځخه یا مالی بندیزونه یا نور بندیزونه
زما خیال نه دی داسې دی چې یورپ کې خو داسې فوجي طاقت شته نه چې هغه فرض کړو شانو سره داسې کچپنې مقابله وکړي. دویمه خبره دا چې یورپ کې به چې غټ دوه ملکونه دي جرمني او فرانس هغې ما یقین نه دی چې دغه ریسک په اخلي. امریکا چې د هغې کې خپلې مسلې دي اقتصادي توګه باندې ورته مسلې دي داخلي توګه باندې مسلې دي. تاسو ته معلومه ده چې امریکا کې دننه هم یو سماجي اقتصادي بحران هم شته سیاسي بحران هم شته.
او سم د دمو هم د افراسیاب چې د سیاسي چارو شنن کې او هم درنګ سیاسي فعال دی په کوزه پښتونخوا کې د هغه تبصره او نظر مو اوریده د اوکرين په وضعیت باندې. په افغانستان کې چې هم له روسانو سره د اوږدې جګړې تجربه لري او هم درنګ افغانستان له څلوېښتو کلون راهیسي تر هغې راوروسته د امریکا او نورو هیوادونو د سرتیرو ډګر وو او په جګړه کې ښکیل یو هیواد وو. هم د اوکراین وروستي کړکیچ عکس العملونه راپارولی دي. دا عکس العملونه به زما د همکار په رپورټ کې واورو.
روسیې د پنځشنبه سهار وختي په اوکراین کې پر پوځي اهدافو بریدونه پیل کړل. دا بریدونه که څه هم ډیر ورته نول خو افغانانو ته په نویو کلونو کې پر افغانستان د پخوانی شوروي یرغل ورپزره کړ. دې بریدونو په افغانستان کې یو لړ غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ولی الله شاهین ازادي راډیو ته ویل دوی د جګړې او د نورو پر حقونو د تیری مخالف دي.
په ټوله کې مو د جګړې خلاف یو او د هیڅ ترمنځ د هم جګړه نه وسی او هیڅ چرته د هم جګړې ته شرایط برابر نشي. د چپ او حقوقو د تیری نه کیږي. ټول د یو متقابل احترام په اساس باندې ژوند وکړي.
شنون کې بیا په دې باور دي چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل او په دې مسأله کې د نړۍ ښکېل دل بد دي لامل شي چې یو ځل بیا په افغانستان کې شته بشري او سیاسي ناورین د نړۍ له پامه وغورځوي. په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکری بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوکراین باندې حمله خامخا مونږ غواړو نه غواړو د سیمې په سیاست باندې ستر اغیزاتي طبي خبر ده چې د افغانستان موضوع او د افغانستان وضعیت په افغانستان کې د بشري ناورین په نړیوال ټولنې د یادوزي.
د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د اوکراین په پلازمینه او د غشان د کیف په بوریس هوایی ډګر کې وروسته له هغې د چاودنو څو غږونه واورېدل شول چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د غیر نظامی کولو په نوم د سترو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د دې عملیاتو له پیل سره سم د خارکیف ښار په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې د چاودنو او ډزو غږونه اورېدل شوي.
دوستانو وروسته په خبرونه کې د اوکراین په اړه باندې بحث هم لرو چې پکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم څرګندونې کړې دي. د هغه څرګندونې ما اورېدلی شي خو تر هغې مخکې څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د وزلوبي ملي لیگ دریم پړاونه پرانستل شو. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په یاد لیک کې د 12 ولایتونو بامیان، کندز، سرپل، بغلان، بدخشان، کندهار، لوګر، پنجشیر، نورستان، فاریاب، کابل او بلخ څخه 115 ورزشکاران ګډون لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالي د روان کال د کب میاشتې له 15 تر 15 نیټې پورې د کابل د وزلوبې په میدان کې ترسره کیږي چې موخه د وزلوبې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل او په هیواد کې دغه ورزش وده ده. هیلیدنی وی چې دغه لوبې له ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا ملتونو جام سیالیو کې په خپل ګروپ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ کیږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې د 2023 کال د آسیا لوبډلو د ملتونو جام په چاچونه نن د کوالالمپور هیواد د فوټبال فدراسیون په مرکزی دفتر کې ترسره شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي په شپږو ګروپونو کې څلور ټیمه ترسره کیږي. افغانستان په خپل ګروپ کې د روان کال د جون په میاشت کې له دریو لوبډلو سره لوبه کوي. د آسیا د ملتونو جام سیالي په 2023 کال کې په چین کې ترسره کیږي چې افغانستان او نور په شرایطو برابر لوبډلې ورته د لارې موندنې په هدف سیالي کوي.
دوستانو څو سپورتي خبرونه وو. مڅ چې ژمنه مو کړې وه د اوکراین د حالاتو په اړه چې روسیې له نن سهار راهیسې د اوکراین پراخ اشغال او پر دې هیواد پوځي یرغل پیل کړی دی. په دې موضوع باندې بحث وړاندې کیږي. د بحث کوربا احمد شیبر دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شیبر یم. السلام علیکم. د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شایي په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. د وای موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د ځینو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر اگر په هغه ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوئ د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
ګورئ، ترهګري داسې څه نه ده چې دا یو آسماني ځواک دی، یو طبیعي فوق العاده قدرت دی چې له یو خوا دې راځي او څوک دې ونه توانی چې هغه مخه دې ونیسي. ترهګري له بده مرغه د هیوادونو د سترو قدرتونو بیا په سیمه کې د نورو قدرتونو د منافع او د ساتلو په موخه باندې ترهګري جوړیږي او بیا همداسې تمویلیږي او بیا یو د بل د ګټو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. هغه عموما په دغه سیمو کې یا په دغه یو ټاټوبي کې ترهګري څخه استفاده، ځینې سوء استفاده او ځینې استفاده د خپلو ګټو لپاره کوي چې هغلته زمينه او مسایله وي. له بده مرغه افغانستان په اوسني وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا د ترهګري ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وټو ډېره کمه موده کېږي او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافع او د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه تاسو خپل مقدماتي خبرې کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه سترو قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي لکه د متحده ایالاتونو د روسیې او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغه شی یو ټاټوبه کېدل چې روسیا او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مصونیت ورکړي. ځکه چې په افغانستان کې شل کلنه کوم وضعیت شل کلن تېر سو، یو خوا د طالبانو جګړه او بل خوا په افغانستان کې د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه. نه په افغانستان کې داسې واړه هیوادونه اروپایي هیوادونه لکه ناروې دا هیوادونه هم په افغانستان کې خپل منافع لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه درلودل. بیا په لویه کې بیرته د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان او ایران او هندوستان
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله د په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي؟
زه فکر کوم هر څومره چې په د اوکراین کړکیچ او همداسې په نړۍ کې بل هغه کړکیچ چې متحده ایالات پورې مستقیم تړاو لري او د اروپایي ټولنې سره چې دغه دواړه هېوادونه په افغانستان کې په تېرو شلو کالو کې ډېر دخیل ول په یو نو یو ډول باندې، څومره چې دغه کلکچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبانو ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې دعوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړي دي، یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه یوازې دا چې بشري ناورین زیاتېږي، د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګري ډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي، هغه هم طالبان کولی شي چې سوء استفاده ته وکړي، بېرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره د القاعده په شبکه هغوی سره فعالې کړي، او افغانستان خدای وکړه بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکران په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې چې هغه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښوو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ، موږ ترخې نتیجې لرو. نو خو غوښتنه مو دا ده چې ټول هیوادونه د جنګ له لارې نه، بلکې د ډیالوګ او تفاهم له لارې خپلې ستونزې حل کړي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنګ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامېږي. نو موږ هغه کې د غوښتنه کوو چې باید جنګ نه وي او تفاهم رامنځته شي.
یعنی ستاسو دریځ دا دی چې روسیا باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث کی ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیا هم طبعا غوښتنې به لري، اوکراین هم، نو د دواړو تر مابین د ډیالوګ پلوي.
مجاهد صاحب، دغه اندېښنې چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څه فکر کوي چې د دغه سې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه
کړي؟ اسلامی امارت مسئولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي، او نه هم د چا ته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، یا افغانستان کې، یا په سیمه کې، یا بل هیواد. دا تعهد ده، دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملي شي، قطه له دې چې سیاسي مورد باندې په کوم نظر ورته کتل کېږي. دا یو دیني تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شوي پاتې کېږي، او دا به موږ هم ثابتو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او انشاءالله بې ثباتۍ ته بدلته چا ته گنجایش نه وي.
له څو تنو افغانانو څخه مو د اوکراین د وروستۍ قضیه په اړه چې روسیې ورباندې یرغل کړی، پوځي یرغل، نظرونه پوښتلي.
زما په اند که روسیه په اوکراین رښتینی بڼه باندې برید وکړه او جګړه ونښلي، نو یو خدا چې په ټوله کې افغانستان د نړۍ په جغرافیه کې دغسې یو هیواد دی که د نړۍ په هر کونج کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي، په یو ډول نه یو ډول اثرات په افغانستان باندې مرتب کېږي. خو که چېرته دا جګړه ونښلي، مخامخ اغېزې په افغانستان زما له نظره دا دی چې یو به افغانستان د نړۍ د پامه ولویږي، او په دې بدو شرایطو کې چې اوس افغانان ورسره مخامخ دي. بله دا چې په نړۍ کې به د توکو، په ځانګړې توګه د سون توکو بیې لوړې شي، چې دا مخامخ افغانستان یو مصرفي هیواد دی، په دې باندې اغېز کوي.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلک تر ډېره له تېرو جګړو څخه دوی اغېزمن دي. د جګړې ناوړې اغېزې دوی له یاده نه وځي. کله چې د دنیا په هر سر کې جګړه وشي، نو پرته له شکه چې دوی متاثره کېږي. د دې جګړې ناوړه اثرات په افغانستان هم شته، ځکه چې افغانستان اوس یو داسې مرحله کې قرار لري چې یو خو اقتصادي فقر دلته، همداشان جګړو ځپلی د څلوېښت کاله کېږي چې دلته جګړه شوې ده. نو د گاونډیو هیوادونو چیرته لري وي یا نږدې وي چې هر سر کې وي جګړه وي ناوړه اغېز یې دوی سره موږ باندې کېږي، ځکه چې موږ د نړیوالو مرستو ته اړتیا لرو. کله چې نړۍ په جګړه کې ښکیل شي نو دا ښکاره خبره ده چې موږ یې له پامه غورځو.
د پر اوکراین د روسیې د یرغل پتړاو په فیسبوک کې موږ ته غنو اوریدونکو نظرونه او تبصرې راستولې دي. همدارنګه زموږ پر واتس اپ هم نظرونه او تبصرې راستولې دي. زه یوازې د یو اوریدونکي یا لیدونکي تبصره راخلم چې ولنډې را لېګلې ده. ویلې دي چې زما په خپل کورګې وران دي، د چا چې ورانې مینې ګورم وژاړم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. پام وکړئ یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د رویټرز خبري اژانس خبر ورکړ چې د ناټو جنگي الوتکې د تیارسۍ په حال کې دي. ټاکل شوې ده چې سبا د ناټو د ډیر شغلو هیوادونو مشان غونډه وکړي او د اوکراین په اړه خپل تصمیم ونیسي. دا اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او سلاکار وایي چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل د برید په لومړیو شیبو کې شاوخوا څلوېښت اوکراینیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن اعلان وکړ چې له روسیې سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پای ته رسولي او له اوکراینیانو یې غوښتي چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد دفاع کې مرسته وکړي. هغه ویل چې له دې دفاع سره د یو ځای کېدو په خاطر خلکو ته وسلې ورکول کېږي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین هوایي بریدونه پیل کړل او اوس یې دغه بریدونو ته د مځکې لارې هم پراختیا ورکړې ده. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د یو بیرل بیه له سل ډالرو پورته شوه او په نړۍ کې د ونډو بازارونه هم ولوېدل. د روسیې روبل هم د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت لږ تر لږه 9% کې له لاسه ورکړی دی. تاسو د ازادۍ راډیونه زموږ غږ اورئ. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه شوې چې له امله د سپین بولدک چمن دروازه د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ویلي افغانستان ته د سفر موخه له نږدې د بشري وضعیت لیدل او څارنه وه. رابرټ ماردینی دغه خبرې د افغانستاني میاشتې ټولنې له چارواکو سره په لیدنه کې کړې دي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو بیان کې ویلي اوس مهال دغه جګړه ځپلې هیواد کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ځان او خپلو ماشومانو د درملنې توان نه لري.
مخکخی خزی
د ازادۍ رادیو د مخکخی خزی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په سړو ولایتونو کې د پوهنتونونو پایل ته لږه موده پاتې ده. آیا انجونې به پوهنتونونو ته د تګ اجازه ولري او که هو په کومو شرایطو؟ پوهنتونونو ته د نجونو تګ څومره مهم دی او د ټولنې لپاره یې اغیز څه کېدای شي؟ خبرونه کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. راسره میلمنی دي د پوهنتون استادان تلوسه اصولي او ګلڅانګه لمر. راځي چې بحث پیل کو. میرمن تلوسه اصولي بحث ته یو ځای شوې ده. اصولي په پوهنتون کې استاد ده. لدی بو پښتو چې نوی کال ته چې لږې شپې ورته پاتې دي، څه هیله شته؟ آیا انجونې به اجازه ولري چې درسونو ته لاړ شي په پوهنتونونو کې؟ مهرباني وکړئ.
اول خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ټول وطنوالو ته وړاندې کوم. د خدای غواړو کومه غواړو چې پاک الله دې دا شیبه را ورسوي چې زموږ ګرد انجونې فاکولټو ته لاړ شي. موږ تاسو ته معلومه ده چې د علم د ژوند په هر اړخ کې د انسان د لارې مشال او ټول مشکلات حلوي. نو موږ امیدوار یو چې طالبان هم د عصر او د زمان سره ګام واخلي او موږ په دې پیژو چې د یو جامعې نیمه برخه انجونې یا ښځینه قشر تشکیلوي. نو که چیرې دا قشر بې سواد پاتې سي نو جامعه نیمګړې ده. او زه په دې ایمان لرم چې زموږ انجونې په ډېر شوق او علاقه د هر نوع شرایط چې دی وای دی آزاد شي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. یعنی یو انسان که علمیت نه لري نو هغه یو مړ جسد دی. نو ځکه زموږ افغاني انجونې تر اوسه هم ډیر مشکلات ګاللې ده، که د محیط مشکلات، کورنۍ مشکلات، دولتي مشکلات، بیا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړه. دی حتمن زی او په ډیر شوق علاقه هر نوع شرایط چې دی ولري دی حاضر دی چې خپل درسو ته ادامه ورکړي. نو موږ هم د طالبانو ساده هیله لرو چې دی لطف وکړي د خواهش زمان او اساس سره خپل شاوخوا مملکتو ته وګوري او د دوی سره سام ګامونه او علمي ګامونه پورته کړي، تر څو چې دغه دومره د جنګ فشارونه، محیطي فشارونه، کورنۍ فشارونه، اقتصادي فشارونه چې پر نجونو باندې سته د دوی لخوا یو نوکی فشار لږ شي.
بله میرمن اصولی، تاسو پانتون کې عملا تدریس کوئ، دغه بهیر لنګدې ګوري ځینی محدودیتونه طالبانو وزکړي، مثلا د پانتون ته دننه وته لارې جلا کړې دي، انجنونو ته علیحدہ دروازه ده، حلقانو ته علیحدہ دروازه ده، مثلا په ټولګیو کې هم دوی وایي چې ټولګي سره جلا کړي، حکم ټولګي چې د جلاوالي امکانات نه لري هلته دوی پردې لګوي، او دغه راز انجنونو چیزی پانتونونو ته مثلا حجابونه به غونډیا به هم پرده کوي. ځینې محصلان شکایت کوي چې دغه هغه محدودیتونه دي چې په یو ډول د دوی په درسي بهیر باندې اغیز کوي. آیا همداسې ده او کنه فکر کوي دا هم غنیمت ده چې حداقل پانتونونو ته د تګ اجازه ولري؟
نو زه ستاسو د خبرو سره واقعا موافق یم چې دی اجازه ورکړي چې د مقصد دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. اوس که موږ شرایطو ته وګورو چې دا شرایط دی، بندیزونه دا کارونه کړي دي، موږ دې ته وګورو په کور کې کښېنو چې موږ نه ځو، دا خو بیخي مرګ دی. نو بیا هم تر مرګ یو بې علم انسان مړ دی، جسد دی، نو تر هغه دا ښه دی. او راځو دې ته چې طالبان دی، چون زنه پیژن دی زانونه طالب گنی، طالب ملا یعنی پو او فامیده. زنه پیژن چې دی ولی دایسی که بی بی خدیجه یو تجار شزه و پا آغا وقتی از مور شزه 200 کال مخ که شزه تو خپل حقوق واقعا ورکرل سویده. آیا یو آل من که مور رو تاسی دا فکر وکو پا دغه شیانو مور کولای سو چه دا فساد او بد اخلاقی آغا مخنیوی وکو؟ پا هیچ صورت نه. مور کولای سو چه ذهنیت سازی وکو دا علم او معرفت دروازه د دی په مخ کلاسیکو او دی واقعا د یو واقعي انسان په توګه وروزو، هغه وخت دی چې خپل د فسق او فساد یا فحشا لمنځي په پردو اچولو په دې شین. آیا د تیر عمر ته چې موږ وګورو او دی خپل تیر وختو ته وګوري، هیڅ فسق او فساد او فحشا په جامعه کې نه و چې چادري و یا خلک په کورو کې ناسو سواد نه و، بله دا شیان وجود درلودی. د دې مخنیوی په پرده اچول دروازه بیلول نه کیږي، دا په علم و معرفت، د علم معرفت په جامو کې شاګردان روزل، محسنین روزل، چې دی باید خپل ځان وپیژني، خپل جامعه وپیژني، خپل خدای وپیژني، خپل فرزند، خپل اجتماع وپیژني. زه د چیش دپاره خلق سوی یم، زه چی شی باید وکم؟ دغه مسایل چې دی خپل شاګردان ته اجازه ورکړي چې د موږ تر اوسه واقعا متاسفه یو چې څومره شرایط څومره